شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام او هم د غرمې دولس او دیر دولس بجې او دیرش دقیقې شوي. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغنه وروسته د نور بستې اونې خبرونه لرو چې حدیث پردیس به یې وړاندې کړي. له ازادي رادیو سره پاتې شي.
په پروان ولایت کې نن سهار د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان ځنوژن کې برید شوی دی. د پروان چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په زابل ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. د والی ویان وایي چې نشته تیره شپه د میزان ولسوالۍ په یو سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوی ده. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د لجمنګل ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو مخالفانو ډله ییز بریدونه یې په شا تمبولي دي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو یو شپږ کسیزه ډله نیول شوې ده. دوالی ویاند وایي چې د خان آباد ولسوالۍ په قرمقل سیمه کې د غش پش کسیزې ډله چې مشري یې قمندان غفار قرقل کوله د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وایي چې له آیرلند سره د لوبې لپاره یې کلک چمتووالی پیل کړی دی. افغان ټیم په انګلستان کې دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته د 15 ورځو لپاره تمریني کمپ جوړ شوی دی. په بنګله دېش کې چارواکو د 4 ساعتونو لپاره د موبایلونو د انټرنیټ د بندولو امر کړی. دا د هغو اقداماتو برخه ده چې لیوي اونۍ د ماسلانو د پیل شوو اعتراضونو د ختمېدو لپاره شوي دي. د وینزویلا ولسمشر وایي د قتل لیوي هڅې څخه روغ وتلی چې په منفجره موادو بار یوه بې پیلوټ الوتکه پکې داخله وه. نیکولاس مادورو پرون په پلازمینه کاراکاس کې پوځي مراسمو ته د وینا پر مهال اول په حیرانی اسمان ته وکتل، وروسته 14 وسوه او په لسګونو سرتیرو منډه پیل کړه. او د روسیې د هغو دریو خبرلانو جسدونه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وژل شوي وه مسکو ته ورسول شول.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، سړی مشه وخت مو په خیر. د نوربستې یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراق لې خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پر دې سودان لیکم. په خبرونه کې قدرمن ملمنی ته محمد نور کړی او نن په دې غږی ګوچې د افغانستان د یو قضایي بنسټونه څومره د خزل لپاره د عدالت د تامینولو په برخه کې جواب وهین کړي. او بخی په دې رابطه باندې تاسو ټلیفونوي تماسونه هم اخلو. ملمنه مو د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی ده چې لنی کمرغه از موږ بل نه منلې او خبرونه ترغلي. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د 0902255 0995 40 په شمیرو را سره تماس ونیسي. صدیق صاحب خبرونه ترغلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مسبخین مو بخیر او خوشاله يم چې تاسو سره يم او خوشاله يم چې یو خبرنامه تاسو چې چلوي خلک یوري او هغه نوربس یا شکست سکوت ده پاری کې تاسو سره من منای
کور ودان. صدیق صاحب نن د نوربس ته یا شکست سکوت خبرونه لکه څنګه چې اوریدونکو په جریان کې دي، معمولا د افغان مېرمنو چې پاتلیو قضایي بنسټونو کې لسونو سره مخامخ وي د ته زنګړې شوې ده. غواړم په پیل کې دا تاسو نو پښتم چې ستاسو نظر د افغانستان ادلیو قضایي بنسټونه څومره د خزو د عدالت د تامینولو په برخه کې واقعا ځواب ویم کې دي او څومره د عقل تاسو چې کارونه څاري په دې برخه کې راضی یاستي.
ډیر زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې موږ تاسو په یو د افغانستان د خزو غږ او د افغانستان د خزو نوم تقریبا یو موده کیږي چې پښو په باندې ده او خلک اکثرا فکر کوي چې کېدای شي ډېره زیاته پاملرنه په دې برخه کې د خزو مخصوصا په عدلي او قضایي برخه کې د خزو په وړاندې دریز مثبت وي او د خزو ستونزې راکمې کړي یا د ستونزو کچه راکمه کړي چې متاسفانه هغسې نه ده. تر ډېره حده پورې اول هغه ډله ښځې چې دوی په عدلي او قضایي ارګانونو کې خپل کار کوي حتی دوی هم د مشکلاتو سره مخامخ دي او هغوی هغه ښځې چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، هغوی د ژوندانه د ډیرو نورو مشکلاتو سره حتی په حقوقي مسایلو کې ښځې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې متاسفانه هیڅکله عدلي او قضایي ارګانونو ښځو ته د حکمی شخصیتونو پسترگا ندی کتلی
ولی
د دې لپاره چې اول خو ټولنه یو سنتی او تړلې ټولنه ده. دوهمه خبره کله چې خزی عدلی او قضایی ارګانونو ته مراجعه کوي د خزه په خپل کورنۍ کې دغه خپل ارزښت لاسه ورکوي یا خپل شخصیتي ارزښت لاسه ورکوي او حتی د ټولنه په ښه نظر ورته نه ګوري. او بله خبره اکثرا موږ تاسو ګوري مثلا د میراث په مسایلو کې خزه بیچاره که هر څومره بد ژوند ولري هغه خپلو مشرانو ته د میراث اخیستنې دپاره مراجعه نه کوي، ځکه که چیرې په دولت کې عرض کیږي عدلي او قضایي ارګانونو ته ځي هلته موږ ګورو چې ښځه متاسفانه هغسې برخورد یا هغسې ملاتړ تینا نه کیږي لکه څنګه چې د یو نارینه نه کیږي. او بل دا چې ټولنه ورته په ښه سترګه نه ګوري، هغه څوک چې حق غواړي هغې ته ټولنه په ښه سترګه نه ګوري، هغه چې مثلا واده کوي محکمې ته ځي هغې ته څوک ټولنه په ښه سترګه نه ګوري. او همدارنګه په تاوتریخوالي کې اکثرا ښځې ټول غمونه زغمي، ټول جنجالونه د کورنۍ زغمي د دې په خاطر باندې چې خلک به څه وایي، ولس به څه وایي، مثلا کوڅه کې به خلک څه وایي، اول ته به ورسره څنګه برخورد کیږي. که چیرې موږ شفاف او له ټولو ستونزو نه خلاص بنسټونه درلودای چې د ښځو احترام یې کاوه او د ښځو حق یې په پام کې درلودای، زه فکر کوم چې ښځې به په ډېر اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او مراجعه به یې کوله. خو هیله دا ده چې کومې مدني ټولنې او دولتي ارګانونه د ښځو چارو وزارت ښځینه پولیسو دوایرو دفاتر چې دي دوی هغه کسان اوسي چې د ښځو د دې ستونزو په له منځه وړلو کې په اسانه باندې قدم کیږدي او دوی ته دا تضمین ورکړي چې ښځې کولی شي عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي.
بله، کوم ستونزو ته چې تاسو اشاره وکړه صدیقي صاحب، په ټوله کې سنتي د ټولنې سنتي بودن یا چې ټولنه سنتي د ښځې په اسانۍ مراجعه نه کوي او دا دې ته نور مسایل غواړم دا وپوښتم چې په خپله د عدالت د تامینولو عمده مراجع چې عدلي او قضایي بنسټونه دي، که په دې راته وغږیږي چې په دې کې ستونزې څومره د دې باعث شوي چې میرمنې زړه ښه نه کړي او راشي دوی ته مراجعه وکړي، او یا دلته هغه په یو شکل کوم چلند چې کیږي تاثیر یې دا ټول مسایل څومره تاثیر کړی چې میرمنې دا جرات ونه شي کړي.
جناب ادریس صاحب، زه تاسو ته یوه خبره وکړم چې تقریبا د نن درې څلور کاله مخکې د کابل ولایت په لومړۍ امنیتي حوزه کې د حوزې امره یو ښځه وه، او دا ښځه اکثرا د نورو ښځو په ټولنو کې به ګډون کوو، په ښځو به ورته په ډېره اسانه باندې مراجعه کوله، سره د دې چې یوه ډېره باضباطه انضباطه پولیسه وه، مګر بیا هم هغه خپل ښځینه جوړښت یې د دې لپاره ساتلی و چې ښځو ورته ډېره په اسانه باندې مراجعه کولای شوله. دلته موږ ګورو چې په اول د ټولو نه لومړی قدم د پولیسو ارګانونه دي چې مثلا یو تخطي د ښځې د خوانه رامنځته کیږي، یا مثلا د کورنیو ترمنځ اختلافات پیدا کیږي، د ښځو میله ترمنځ اختلافات پیدا کیږي، مخکې لکه څنګه چې مې مخکې وویلې مثلا حقوقي موضوعات دي. دلته ښځه هغه اصلي مرجع چې باید ورته مراجعه وکړي متاسفانه هغه ځای نه پېژني چې هغه کم ځای ده، ځکه کله که چیرې د مثال په ډول چون موږ په کابل کې یو، د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ته مراجعه وکړي په هغه ځای کې چې باید د دې غږ واورېدل شي، دا چې چیرته ځي سترګې په پولیس نارینه باندې لګېږي، او دا هغه ښځه ده چې دا نه شي کولی مثلا هلته خپل غږ پورته کړي، هلته څوک ورسره مرسته وکړي، ځکه ښځې ته په دې ټولنه کې همیشه په ښځینه سترګه کتل کیږي. دلته ښځو ته په دې سترګه نه کتل کیږي چې هغه اړتیا لري باید مشکلې حل شي، چې هغه مثلا یو حقوقي شخصیت ده، دغه شخصیت باید په پام کې ونیول شي، هغه یوه مور ده، د مور احترام ورته وشي، هغه یوه خور ده، د خور احترام ورته، هغه وړوکي بچی ده، د یو بچی احترام ورته وشي. دلته ښځې ته په ښځینه سترګه کتل کیږي، کله چې په ښځینه سترګه کتل کیږي متاسفانه د ښځو دپاره هغه سي مرجه چې په پولیسو کې وجود لري چې دوی خپل غږ ورته ورسوي، دوی ورته مراجعه وکړي، هغه سي ځای متاسفانه اوس پورې وجود نه لري چې دا د افغانستان د دولت وظیفه او مکلفیت ده چې هغه لومړنۍ خښته چې یوه ښځه د مشکل سره مخامخ کیږي او مراجعه ورته کوي، هغه ارګان باید موجود وي چې ښځه ډېره په پراخه زړه حوصله لاړ شي چې یو څوک چې د دې غږ واوري. دا یې په لومړۍ برخه کې دغه مشکل موجود ده.
بله، تاسو بیرته راګرځو قرمون اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ د 0 2 2 5 5 0 9 9 0 15 3 5 په شمیرو سره تماس ونیسئ او د خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او یا کم که له میرمن صفیه صدیقی نه پوښتنه لرئ نو مطرح کړئ، ځواب به درکړي. اوس ورزو اوریدونکي لرو، دوی به راواخلو. بلې سلام، ستړي مشي، خپرونې ته ښه راغلئ. سلام، که زموږ غږ اورئ مهرباني خبرې وکړئ.
بلې، السلام علیکم. پردی صاحب.
وعلیکم السلام، خبرونې ته ښه راغلی ورور.
قربان سم پردی صاحب، تاسو ته د تاسو درنې میلمه ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته هیله وړاندې کوم چې دوی چیرته راغلي او جوړ به یو ښه خبرونه پیل کړي وي.
مننه کور ودان، که اشتباه مې نه وي کړی زیرک صاحب وې د خوست.
قربان قربان، همیشنی ګډونوال مرمر جان زیرک د خوست ولایت نه.
زیرک صاحب مهرباني، د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کا او کوم پوښتنه لري مطرح کا.
قربان سما، دا چې لکه څنګه پر دې صاحب زه تاسو سره پدې دغه موضوعات نه باید بحث کوم، خو عموما ته موږ ګورو ډېرې دغه ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. ولې چې موږ ګورو لکه څنګه چې خوري هم دې خبره ته اشاره وکړه چې چرته موږ یو څرنواله یا یو محکمه کې ونه لرو، نشي امکان دی یو خزینه ولته ورشي خپل حادثه یا خپل قضیه وتړي. ولې او مون ته په ادارو کې و دغه ستونزه موجوده پر دې سي چې نشي ورتلای چالتہ دی خپل نو سره خبرې اترې وکړي چې زمونږ په دوسیا کې زمونږ په حق ازیا کې دومره مشکل نه غختي دي. ولې چې خزي و دغه ستونزه موجوده او بل کدر کوه ته موږ په هر اداره کې د خزو ونده زیات شمه امکان بولر چې د خزو ستونزو ګراف راټوشي. مومن ته موږ ګورو چې نن سبا خزو مومن ته دغه ستونزه جو سره ډیره مخمخ دي. ور وکړه چې ډیره دغه سه مرمن وینم چې په جوړینو کې پراتی دي حد عقل چې تر اوسه پرې چا غم نه دی خوړلی. خو بیا هم دی کړل کېږي شاید چې د دې د سیو هم څو نشته چلته وار شي په بدن ته به د سیو وتړي. ولې چې نه امکان لري چې دې مخ غوڅو کلاس کې. نو بیا هم وایم چې خزو که په هر اداره کې وند ورک پرې شي امکان بولر چې د خزو ستونزې ګراف را ټول شو دغه مشکلات او ستونزې لمزه لري پر دې سي.
ډیره مننه زیرک صاحب، له خوست نه تماس نیولای وو، خپل نظر را سره شریک ورجو. یو بل اوریدونکو هم را واخلو. سلام، ستړي مشیخ پروان ته خرغله.
سلام، کې هله احترامات پښتنه مینا جناب قدرمن پردیس صاحب ته او محترم صدیقی صاحب ته او تاسو محترم تخنیکر ته او دراریو اوریدونکو ته په دې هله چیر وای.
مننه، مهرباني وکړه تنگیوال صاحب، خبرونې ته خرغلې. د خبرونې د موضوع په اړه که نظر لري را سره شریک کړئ، او که صدیقی صاحب نه کوم پوښتنه.
ډیر زیات مننه محترم پردیس صاحب، واقعا ډیره ښایسته موضوع ده. نو په موضوع به داسې دي کنه، زمونږ د خویندې چې دي بل طبیل ابل ستونزو کې لري، او خدای دې الله پاک ته خدا ورته دعا کوم چې خدای دې ورته حل کړي. زما پوښتنه محترم صدیقی صاحب نه ده، چې له دې خدمتونه نه نړۍ مننه کوم چې زمونږ د خوند لپاره کړي، او دا پوښتنه ترې کوم چې آیا دا کار چې دې پیل کړی دی د دې کور ته مثلا د کور مشوره دې سره شته او کور اجازه لري او کینه لري، او آیا په دې کار کې کوم ستونزې ورته پېښې شوي او کنه دې پېښې شوي، او که پېښې دي هغه کوم ستونزې دي پر دې صاحب په دې حق لا کا نظر راکړي.
مننه تنگیوال صاحب، له تماس نه دی. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو. بلې سلام، سړی مشیخ پروان ته خراغلی. ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني رادیو آواز بند کړئ.
وعلیکم السلام، مظلوم یار د ننګرهار څخه اړیکه
ده. خبرون ته خراغلی مظلوم یار صاحب، مهرباني.
هم سلام وایم او صفه صدیق ته هم سلامونه کوم. البته چې مو صفه صدیق سیدونکو د نظر افاده کړو، سیدونکو هم
سلامونه
ورته هم ټول کارکونکو درته راډیو او اوریدونکو ته هم وایم.
وعلیکم السلام. یو
پوښتنه خو مې دا ده چې سفیر صدیق صدیقي یو ډېر یو ښایسته موضوع ته اشاره وکړه. البته زه دا ویلی شم چې په افغانستان کې د انسان عزت نشته. که هر ګوند ته ورشي انسان ته څوک د انسان په سترګه بلکې نه ګوري. ښځې خو لرې موضوع ته هم سړی په سپکه ګوري. نو ډېر د بختۍ خبره به دا درته وکړم چې تر اوسه پورې مونږه د ښځې ته تر اوسه پورې سترګه نه دی کتلی. البته مونږ ډېر ښځې ته په سپکو سترګو ګورو چې د کور کار هر څه پې کوو، خو بیا هم دا ورته وایو چې لکه د یو نوکرې په سیستم باندې مونږ ساتلی وي.
بله پوښتنه خو نه لري. فکر کوم تماس هم دوی سره پرې شو. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو، بیا به صدیق صاحب تاسو خپله تبصره ولري. سلام ستړي مشي خپرونې ته ښه راغلئ. وعلیکم السلام قاری صاحب، خپرونې ته ښه راغلئ. دوه درې خپرونو کې غیر حاضر وي. بالکل مہربانی قاری صاحب.
دا نور اوریدونکي چې ټلیفون درته کوي، دا وایي څه موضوع ده؟ خو خبره دا ده چې لکه په صدر کې د اسلام چې دین او سرزمین ته د دنیا ظهور نه وکړي، و مور یا و خور یا و لور ته ډېره په سپکه سره کتل کېدل، هغه په ژوندۍ په ځمکه کې شریعت معاصر کې، او دا د ځان ته آر بلی چې که چېرې دا لور غټه شي بیا به دا ماته مرکه کېږي، بیا به دا زوم پیدا کېږي، زما لور به ورسره په بستر کې قانون د اسلام یا دین د اسلام سرزمین ته د دنیا راغی، خدای تعالی عالی مقام ورکړی، ډېر څه حقوق یې ورکړه، لیکن دا چې اوس موږ حقوق نه ورکوو دا زموږ قصور دی. ورته چې ګوري په شکل خرڅېدل، ښځه په بدو کې ورکول، ښځې ته میراث نه ورکول، د میراث په خاطر ښځه پر کور باندې لور پر کور باندې زړول، دا زموږ د اهم اصلی حقوق ورکی، نه به دا خشونت وي، نه به عدلي او قضایي مراجع وي، نه به سرلوالي وي، نه به محکمې وي، نه به دا تبعیض وي. دا شریف پوښتنه دا ده، اګاهي هم څه ناڅه ورکول شوې ده، علماو هم څه خپل مسؤلیت ادا کړی دی، رسنۍ هم خپل مسؤلیت ادا کړی دی، ملت په دغه هر څه چې څه کولی شي دا خو یوه خبره. او بله چا څه وایي چې دا خپل لور تعلیم ته واڅو، خپل لور تعلیم ته واڅو، دوی راته وایي چې دا د تعلیمي کړي ښځې په بازارو کې دي ګرځي، او سیستم د تعلیم یې خراب کړی دی. ودغه انسانانو ته او بعضې خوندو ته او بعضې نورو ته چې سیستم د تعلیم یې خراب کړی
بله ډېر مننه کوم قاری صاحب. پښتون له فاریاب نه دوی تماس نیولی و، مننه کوم خپل نظر یې شریک او پوښتنې مطرح کړي. صدیق صاحب پوښتنې به تاسو یادش کړي وي، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. اول راوش د قاری صاحب نه شروع کوم، ځکه دا آخري کسو. جناب قاری صاحب پښتون، زما سلامونه او احترامات للی رزاینا کل لنگرا را در ته سلام وایم، او کته کابل در ته وایم، خو چون وسازاده رادیو کوم د زاینا و منی. تر هغه وروسته تاسو ټول خبرو سره سره زمن هيسته وي خزي په دې باور لرم چې په دې ملت کې آگاهی ورکړ شوې ده د خزو د عدلی او قضایی مشکلاتو په حق لا، او کوم بنسټونه چې دوی سره تر رقم برخورد کوي په دې کې آگاهی ورکول شوې ده، او خلک په دې باندې پیږي. ولې چې تاسو یو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه چې ملت څه کولی شي. ملت دا کولی شي چې د ستاسو د خبرې د دوهم برخې په قسمت کې وایم چې مونږ د ټولنې نبض د ځان په ګټه همیشه بدلولی شو. هر څوک هر رقم چې ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي یا کار ته ځي، هغه د هغوی کار ده. خو زمونږ وظیفه دا ده چې مونږ څنګه کولی شو هغه د ټولنې ستونزې، د ټولنې هغه کلتوري اړخ د هغه په پام کې ونیسو او هغې ته احترام ولرو، هغې ته درناوی وکړو، د هغې سره په دې باندې باور ولرو چې زمونږ لور تعلیم ته ضرورت لري، تربیې ته ضرورت لري. دا ښوونه او روزنه چې ده، روزنه په کورنۍ کې کیږي، ښوونه د باندې د کور نه کیږي. خو بیا کله چې یوه ښځه د کور نه د باندې وځي، هغلته ښوونه او روزنه دواړه کیږي، ځکه تر پنځه شپږ کلنۍ پورې هغه خپل مور سره وي، د خپلې کورنۍ سره وي. هغې نه وروسته چې ټولنې ته ځي، ټولنې مکلفیت دا دی چې بیا هم د سره خپله خبره غواړم تکرار کړم چې هغې ته د یو انسان په سترګه وګوري. هماغسې چې کله خپلې لونې او زامن مکتب ته ښوونځي ته لیږو، کله چې اول نمرګي اخلي څومره ویاړ کوو، کاکا ته زنګ وهه، ماما ته زنګ وهه، ترور ته زنګ وهه، هغې ته مخکې کېنه وته وګوره دا څنګه ګلالۍ ده، څومره ښه ژبه یې زده کړې، څومره لف بیتیسې یې څنګه ښه زده کړې. دا ګورې د هغه شروع نه زمونږ ټوله مینه خپل اولاد سره ده، او مخصوصا لور سره ده. کله چې غټه شي، کله چې ټولنې ته لاړه شي، بیا په هغه وخت کې هم مونږ لږ ټکنی شو او هم ټولنه تر یو حده پورې یو ډول بې احترامي کوي د ښځو په وړاندې. هغې د خاطره دا تاوتریخوالی هم چې همیشه رامنځته کیږي د ټولنې د احترام د نه کولو له وجې نه پیدا کیږي. هغې د خاطره ټولنه باید دا ومني چې دا هماغه وړه بچی ده چې زما په کور کې ده، ستا په کور کې ده، جناب قاري صاحب د پردیس صاحب په کور کې ده، دا هماغه ده، او هماغسې باید ورسره چلند وشي، هماغه سه احترام باید وشي. ټولنه باید په دې باندې وپوهیږي چې ښځه ښځه ده، او موږ باید هغې دومره احترام وکړو چې همیشه د هر ښځې په لیدلو سره زموږ خپله مور، خپله خور او خپله لور راته مخې ته ولاړی. نو ستاسو نه مننه کوم. هغې نه وروسته جناب میرویس جان مظلوم یار چې لکه څنګه چې خپله یې ویلې چې د ننګرهار دی او زما د کلي دی، ډېره زیاته مننه. زه خوشحاله شوم په دې باندې چې دا غرمه کې دی یا د ډوډۍ نه ده خوړلې، ډېره زیاته ګرمي ده، چېرته ناستې راډیو اورې. ډېره مننه ستا د نظر نه. او تاسو په دې باندې پوهیږي چې الحمدلله زمونږ کلی هغه کلی دی چې اوس پکې نجونې ماسترۍ پروګرامونه مخ په وړاندې، بیا مکاتب لولي، کلیوالي ښوونځیونه هم شروع کړي ده اوس شکر الحمدلله، ښځې په لوړه کچه کې دي زما په خپل کلي کې. هغې د خاطر زه تاسو ته تبریک وایم. خیر ده که یو کس دوه کسه ستونزو سره مخامخ دي، خو ټوله په ټوله کې خپل کلی په پام کې ونیسي، ټولو د ډیرو کلو په پرتله نام خدا ماشاءالله ډیرې ښځې پکې باسواده دي، په خپلو حقوقو پوهیږي، د نورو په حقونو پوهیږي. او که دوی چیرې خدای مکه عدلي او قضایي ارګانونو ته اړتیا شي، نو دوی او د دوی کورنۍ په دوی پوهیږي چې څنګه دا خپل کار، خپل قضیه، خپل موضوع مخ په وړاندې بوزي، چې تر څو یعنی قناعت ورکولو دپاره دوی آماده دي. او بله خبره جناب تنګیوال صاحب، ستاسو نه هم د زړه له کومې مننه کوم، او خوشحاله شوم چې ستاسو غږ مې واورېده. تاسو یو پوښتنه وکړه، زه فکر کوم چې هغه دې موضوع پورې بیخي ارتباط نه درلوده، ولې په هر صورت د ژوند د مبارزو یوه بیلګه ده. او کله چې انسانان په مبارزه کې ورګډېږي، که هغه ښځې که نارینه یې، د مشکلاتو سره مخامخ دي، خو ښځې تر نارینه وو ډېر زیات، ځکه ښځې اقتصادي استقلالیت نه لري، ښځې ټولنې استقلالیت نه لري، ښځې د کورنۍ په لحاظ ځینې کلتوري ستونزې شته دي. مثلا زه د کور نه د باندې کار کوم، خو کله کله میلمانه مې چې کور ته راځي، زه حجره کې د میلمنو سره نه کینم، ځکه زه یو ښځه یم، زه یو د کور ښځه یم، زه یو د کور میرمن یم، زه د بچو مور یم. دا زما اصول هم دا دي، ځکه یو تربیه چې ما ته راکړ شوې ده، زه باید نورو ته ورکم. نو تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دغه زه په ټولنه کې اوسېږم، دغه زما غږ تاسو اورئ، تنګي کې اورئ، مثلا فاریاب کې اوري، مثلا په خوست کې اوري، په ټولو ځایونو کې ولکه چیرې زما کور ته راشي تاسو خپل پیژنم که یو کس بلم در سره زه اجره کې نه راځم نه در ستړمی شکوم نه دی ګورم. ګوري دا هغه ټولنیز ارزښتونه دي چې هر ښځه باید هغې ته احترام ولري او هر نارینه هم احترام ورته ولري. ځینې نارینه داسې فکر کوي چې دا ښځې چې د کور د باندې کار کوي نو دوی کور کې هم د هر چا په خدمت کې دي. هغه سې نه ده، ځکه ټولنیز ارزښتونه، کورني ارزښتونه، د فامیلونو ارزښتونه، دا ټول د ښځو وظیفه ده چې پې باندې وپوهېږي او هغه ښځې چې لسې دي دا یې وظایف دي او دا باید ترسره کړي. ستاسو نه مننه کوم په کومه پوښتنه چې تاسو راته رانه کړې ده بیا درته وایم. مشکلاتو سره مخامخ یم، مشکلات به وي خو مبارزه هم همدا ده او نوم د مبارزې بل د ژوند بل نوم مبارزه ده چې موږ باید دا مخ په وړاندې بوزو.
زیرک صاحب
جناب نظر... زیرک صاحب د خوست نه لطف کړی و، بخښنه غواړم د خوست نه نه د پکتیا نه
خوست نه
خوست زیرک صاحب زه تاته یو خبره وکړم. ستا په ټولنه کې همدا د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته ورشه، هلته وړکتون دی، وړکتون کې ماشومان باید ښځې وساتي خو ستا په ټولنه کې ماشومان نارینه ساتي. او تاسو په دې پوهیږئ چې ماشوم په ماشومتوب کې ډېرې اړتیاوې لري، مخصوصا که ځای لمدوي، مخصوصا که مخلاصې مینځلو ته اړتیا لري، مخصوصا که د لباس بدلولو ته اړتیا لري. دا یو نارینه نشي کولی، دا باید ښځه وکړي. مګر متاسفانه ستا په ولایت کې دلته ښځو ته ډېر کم نظری کیږي، چې وړکتون کې حتی نارینه په څوکۍ باندې ناسته او نارینه د دې ادعا کوي چې ماشومان ساتي. دلته موږ ګورو چې یو شمیر ولایاتو کې د ښځو سره داسې برخورد کیږي چې باید ورسره ونه شي. مثلا هلته خوست پوهنتون لري، د افغانستان فکر کوم دریمه درجه پوهنتون باید یا څلورمه درجه پوهنتون. کله چې په یو ولایت کې د افغانستان په کچه څلورمه درجه پوهنتون موجود وي، هلته ښځې هم شته، هلته د نورو ولایتو نجونې راځي سبق وایي. تاسو په دې باندې زه په دې باندې کاملا خبره یم چې هلته نجونې شته دي. بلې، څنګه کېدای شي چې هلته د یو د وړکتون دپاره د یو معلمه پیدا نه شي؟ هغه کلتوري بندیزونه چې تاسو لرئ هغه باید په دې باندې باور ولرئ. تاسو چې دغه په کابل کې چې تاسو خپل خپلوان اوسیږي، د دې جونې مکتب ته ځي، پوهنتونونه یې لوستلي دي، اوس تاسو وګورئ چې څومره ډېرې ښځې پارلمان ته ولاړې دي. د خوست دي، د پکتیا دي، د پکتیکا دي، د زرمت دي، د مختلفو ځایونو دوی پارلمان ته ولاړې دي. دوی ستاسو د رهبرۍ ادعا کوي، خو تاسو هلته چې په کوم ځای کې چې هغې حق دی چې باید یوه ښځه معلمه اوسي، تاسو ورته اجازه نه ورکوئ چې هغه د معلمه اوسي. یا مثلا دا لاسی صنایع دي چې دا د ښځو کار دی، یا مثلا کېدای شي نور هغسې کارونه چې یوازې ښځه په اطرافو کې یوازې او یوازې داسې فکر کېږي چې د پټي نه سابه راوړلی شي او واښه راوړلی شي او مال ته یې اچولی شي. بښنه غواړم، د دې نه زیات، یا مثلا د غره نه لرګي راښکته کولی شي. دا د یو ګودر نه اوبه راوړي، اوبه اوس خو اکثرا امکانات د دې موجود وي. دا موضوع مې ځکه تاسو ته ویلې چې زه یو څه موده مخکې پکتیا ته تللی وم. کله چې پکتیا ته لاړم هغلته ما ولیدې چې ښځې ډېرې لږې وي په ادارو کې، کېدای شي ټولې د لسو کسانو نه زیاتې نه وي. ولې خبره دا ده چې تعلیم یافته ښځې ډېرې زیاتې دي. موږ باید دا شرایط ورته برابر کړو. زموږ سترګې باید دومره مړې شي د ټولنې په حیث باندې چې ښځه د کوره وځي داسې فکر وکړو چې موږ په خپل کور کې ښځې لرو. خو زموږ سترګې دومره وږي دي چې دومره ښځه په سترګو کې وخورو چې هغه بالاخره وشرمیږي د ټولنې نه، وایي چې نه زه د باندې نه ځم، یا کورنۍ ورته دا اجازه نه ورکوي چې نه نه دي ځي. چادري ته موږ ګورو، پړونې ته موږ ګورو، دریشي ته موږ ګورو، هر څوک چې هر رقم باندې زموږ سترګې ورپسې دي چې دا ښځه ولې راوتې ده. بخښنه غواړم، همدغه دا ټولنه ده، همدغسې برخورد ورسره کیږي. که چیرې زموږ سترګې منحیث د ټولنې مړې وي، زموږ خور حتما زموږ په څنګ کې را سره کار کوي، حتما را سره د کور د باندې وځي، حتما معلمې ته ودرېږي، ډاکټره کیږي، نرسه کیږي، ټول هغه څه چې د ښځو ستونزو دي هغه مخ په وړاندې بیایي. مثلا ما په زرمت کې دا وکتل چې ښځه څارنواله ده، د تاوتریخوالي څارنواله ښځه وه. زه واقعا په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله شوم چې حداقل یوه ښځه په اسانه تلی شي. هلته باید پولیس هم ښځه وي، هلته باید قاضي هم ښځه وي، هلته باید هغه کوم ارګان چې موږ ورباندې نوم ږدو چې عدلي او قضایي ارګانونه، هلته باید ښځې ووسي تر څو د ښځو غږ ته لبیک ووایي، ښځې ورته په اسانه لاړه شي، ښځې ځانونه خپل نظریات ورسره شریک.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د ولسي جرګې پخوانی غړی صفیه صدیقی چې زمونږ بلنه منلې وه او خبرونې ته راغلی. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه له مونږ سره وی، خپلې پوښتنې مو مطرح کړې، نظرونه مو راسره شریک کړه، د چا تماسونه مو چې وانه شوی اخیستلی بښنه ترې غواړو. د اونۍ په جریان کې 0909 9900 006 شمېره فعاله وي. هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ دي کولی شي په همدې شمېره راسره تماس ونیسي. نو د خبرونې وروستۍ شیبې دي 0909 9900 006 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي. کولی شي هر څوک چې ستونزه لري له موږ سره یې مطرح کړي تر څو د اړوندو مراجعو سره شریکه کړو. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.
سلام.